السلام علیکم. په کابل کې 2 بجې سوې. د ازادي راډیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو په دې پښتو خپرونه کې 19 پروګرام ځوان فکر وړاندې کیږي. پروګرام اجمل تورمان پر مخ بیا یو موضوع د ننګرهار د ځوانانو حقوق غوښتنه ده. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی او ټاکل سوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره مزمهالي انتخابات ترسره سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانست او ټاکل سوی د په لومړي پړاو کې شل ټنه جنډکرزي له افغانستانه چین ته صادر سي. ښاغلي غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال وویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جنغرزي پسته او زیرې ته جدي پام کېږي.
امروز یک روز تاریخی است. خزانه پنهان ما
د وای نن یو تاریخي ورځ ده. لومړی د دې ورځې مبارکي درته وایم. ل دې ورسته به د لړم 15مه هر کال دا ورځ د جنغوزو د ملي ورځ په توګه منځل کیږي. د جنغوزو محصولات هر کال 23000 متریک ټنه ترسیږي چې ورسته لدی به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر سي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی. افغانستان ته د دې سفر پر مهال له ښاغلي ستولتنبرګ سره د ناټو یو شمیر نظامي چارواکي هم یو ځای دي. ټاکل سوی د ستولتنبرګ له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وویني. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سخت دریځو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې 45 ملکیان وژل سوي او 309 نور ټپیان سوي دي. د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوي چې د یو شمیر مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې واخیست. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو د پروسې پر ضد په حملو کې له راکټونو، هوان، لاسي بمونو او ماینونو څخه استفاده کړې وه. دغه ادارې همداراز ویلي چې وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو پر مهال د خلکو د ځورولو او په عذابولو لپاره د تهدید کمپاین عملي کړ. په فرا ولایت کې په 2 جلا پیښو کې د 11 امنیتي سرتیرو او 15 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په پشتیکو ولسوالۍ کې درنه نښته سوې. د پشتیکو ولسوال عبدالحکیم نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې حمله کې تر اوسه د 8 سرحدي سرتیرو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو راپور ورغلی دی. د ده په وینا په نښته کې شکیل کنډک کې 8 سرحدي سرتیرو حضور درلود او ویل کېږي شپاړس نور یې وسلوالو مخالفانو برمته نیولی دي. وسلوالو مخالفانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. په یو بل خبر کې اورو چې پرون ماخستن د بالابلوک ولسوالۍ په کنسک سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته وسوه. په فرا کې د ملي اردو د لیوا ویان نورالحق خالقي وایي چې په دې پیښه کې 3 امنیتي سرتیري او 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ټاکل سوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهور غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د امریکا په منځمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بېسار شمیر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. او ملګری ملتونه په یو نوې څېړنه کې وایي د مځکې اوزون طبقه چې مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې وه په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. اوزون طبقه مځکه د لمر د خطرناکو وړانګو له اثراتو څخه ساتي. د ملګرو ملتونو د څېړنې له مخې په مونټریال کې د 1978 کال پروتوکول مرسته وکړه چې د مځکې پر سر د اوزون طبقه په هر لسیزه کې په سلو کې له 1 تر 3 پورې پنډه سي. دا تړون د نړۍ پر کچه د کلوروفلورو کاربن په څیر د انسانانو په لاس د جوړ شوي ګازونو پر تولید بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال او هوا پیژندنې د ادارې په راپور کې راغلی دی چې د مونټریال د